السلام علیکم دا اختر دویم سهار مو په خیر پنځه بجې دي زه امید زهیر ملمو پر روانه نیم ساعت خبری مجله کې هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تېره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار دي تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شاوي او پکې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت دریدلې پروژې بیرته پیل کړي دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیانو پر بودا مجسمو او د بامیانو پر غلغلې ښار دی چې د 6 او 10 میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې 100 تنو ته د کار زمینه برابره شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د 6 او 10 میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2000 لومړي کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تېره شپه د دې سربیره توده جګړه روانه وه چې د جګړې ښکېلو لوریو د اختر د 3 ورځو په ترڅ کې د اوربند ژمنه وکړه. له یوې اونۍ راهیسې د سودان د پوځ او له پوځ څخه د بېلې شوې ډلې ترمنځ د دې جګړې په ترڅ کې تر 300 ډیر ملکیان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربند ټولې هڅې ناکامې شوې دي. یوې روسۍ الوتکې د روسیې پر بلګرود د ښار بمباري کړې ده. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې 3 الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړمه شپه په تصادفي ډول پر خپله خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود د یوه چارواکي ویلي دي د بم چې 60 متره سیمه یې په بل مخ اړولې ده، 3 تنه ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانیو ته یې زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,00,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغو اسنادو له مخې چې د ازادي راډیو فردا څانګې وار له مخه ترلاسه کړي ښیي چې دا بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوبو د واټن توغندیو په تړاو پراتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کېږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال وشي. نن شنبه ده، د غوی 2مه او د فبروري 28مه نیټه. سیګار اندېښنه ښایي چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي. د سار کې د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان په سیمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان له لارې د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کوي، خو په دې برخه کې خنډ څوک دی؟
پاکستان هغه شانتی چې لازمه ده د اخلاص نه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې د کندهار د مشهور لاسي خامکي غاړو صنعت مخ په زوال روان دی.
کارونه در مخ ته تلې دي، اوس مختلفه
دا سیدانه. او د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د دې هیواد لپاره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
روختیا مغارم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخلې په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې دا اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو نه بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له دې وړاندې سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګرس ته په خپلو خبرو کې ویلي و چې داسې ډیر احتمال شته چې افغانانو ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې د طالبانو لخوا په خپلو منځونو کې ویشل کیږي او ډیرې پیسې د هغوی جیبونو ته ورسي.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې واک ترلاسه کړ دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلي دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو تیر اونۍ چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استماعي غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډېره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاسته ونه لویشي. په ورته وخت کې ښاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دی د دې ډاډ امریکایانو ته نشي ورکولی چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویلی شي. سیګار د ملګرو ملتو ژمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیونه افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخلې دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سارکیا د جنوبی اسیا د سیمایز همکاري د سازمان یو مشهر پسمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لاري د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړی دی. د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونیو رئیس ویل چې د افغانستان لاري اوسنۍ تجارت په اسانۍ 15% زیاتېدلی شي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د سیمایز سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خندونه جوړوي. پاکستان هم دا رول په دې توران دی چې د افغان سوداګرو پر وړاندې تل ستونزې راپورته کړي او ډیر کله چې د افغانانو د سوداګرۍ او ترخواي د افغانانو د داخلي تولید وخت راورسیږي، پاکستان په لقصد خپل دروازې تړي چې لمخې افغان سوداګرو او پانګوالو ته پریمانه زیانونه اوړي.
د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس افتخار علي ملک د سارت د غړو هیوادو ترمنځ د سیمیز اتصال د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علي ملک د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه ده روانه، یعنی د سوداګرۍ له 15% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سارت ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړیتوب هیله لري. د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا همداراس تر منځنی ختیځ پورې د سوداګرۍ د پله په څیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبی آسیا د هیوادو لپاره د یوې دروازې حیثیت لري چې د منځنۍ آسیا تیل او ګاز له دې لارې جنوبي آسیا ته انتقال شي. د ښاغلي ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبی آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شانت چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچه هندوستان او ایران تلاش کوي په د اخرو کې چې هغه هیوادونه چې د کسپین په بحیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. او د بل طرف نه خپله ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان د دوی نه ډیر لرې پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې له ډېر بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچې ته لوړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
هند کوچنی اختر دویم اورز ده. افغانی دود ده چې په دې ورځ باندې د یوې کورنۍ غړي له بل واو تر خوای دوستان او خپلوان دی یو بل لیدو کتو او تر خوای د اختر مبارکۍ ته ورسي. خو یو شمیر افغانان وایي چې د ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو سره د اختر په ورځو کې دا دود خورا پیکه شوی دی. دوی په خبره اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له امله د خلکو ترمنځ پخوانۍ مینه او تګ راتګ نه دی پاتې. دوی وایي ډیر کله د خپلوانو او تر خواهی د خواخوږو لګابله د خواخوږو ترمنځ د اختر مبارکي د ټولنیزو رسنیو له لارې تبادله کیږي چې هغه پخوانی خوند او مینه له منځه وړي. له بله بیا په بهر میش کې یو شمیر افغانان بل نظر لري او وایي چې ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوي چې د دوی او د دوی د خپلوانو او خواخوږو ترمنځ واټن رالنډ کړي.
له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی. خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسا د کابل ښار اوسېدونکي وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وه ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، د لیرې ځایونه به راتلل، د ولایاتو نه به راتلل، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورته رقم شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې کله نا کله خلک کولی شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سي دی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولی خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندویي کوي. ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي، نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپلمنځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بېلابېل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختري وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختري ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په رامشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونی غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه، خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې ژمنې وشوې. له بل غاړې بیا د ناټو مشر وایي اوکراینی ځواکونه چمتووالی نیسي چې د روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو په نیولو کې پرمختګ وکړي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. یان ستولتنبرګ دا خبره په جرمني کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. دا غونډه د جرمني په رامشتاین هوایي اډې کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناټو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناټو او د ناټو د متحدانو مرستې اغېزمنې وي.
زموږ مسؤلیت د ناټو د متحدانو او شریکانو په صفت دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. دغه ملاتړ د جګړې په ډګر کې ښکاره تغیر رامنځته کړی دی. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدلی دی چې روسي ځواکونه د کیف له لورې وګرځوي او په شمال کې یې هم په شا کړي.
سلطن بر زیاته کړه چې دی ډاډه دی چې اوکراینی ځواکونه به نورې سیمې هم له روسي ځواکونو آزادې کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې ژمنې هم وشوې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامز ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي آژانسونو خپاره کړي وو، خو په پرونۍ غونډه کې تایید وشو. ټاکل شوې ده چې د ابرامز ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 2500 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونۍ غونډه کې د امریکا لوی درستیس مارک میلی هم برخه اخیستې وه. هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روزنې لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکراین سره واشنگتن د یو دیش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه کړې ده. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دا ټانکونه به تر منې پورې ورکړي، خو د اوکراین د ملاتړیو په پرونۍ غونډه کې امریکایي چارواکو وویل چې دا ټانکونه به ژر اوکراین ته وسپارل شي. جرمني تر دې مخکې لیوپارد ټانکونه اوکراین ته ورکړي وو، او د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریوس پرون وویل چې کوم لیپارد ټانکونه چې د اوکراین په جګړه کې خراب شوي دي هغه به ډېر ژر په پولنډ کې ترمیم شي او اوکراین ته به انتقال شي.
خبرونو ور اخوا
بیالا بیلو لویدیس کې خبریدونکو رسواړو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړې دي چې د زونو مهم ټکي به واورو.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان کوچنی اختر لمانځي، د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې طالبانو ښځو ته امر کړی دی چې د اختر په ورځو کې دې له راټولېدو او ډله ییزه توګه له ګرځېدو ځان وساتي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د طالبانو د امر په ټول هیواد کې نه دی او یوازې په بغلان او تخار ولایتونو کې ښځو ته شوی دی، خو دا پر افغانو ښځو د محدودیتونو د لګولو لپاره د طالبانو لومړی اقدام نه دی. تر دې څو موده مخکې په هرات کې ښځو ته امر شوی و چې باغچه لرونکو رستورانتونو ته نه ورځي. د انډیپندنت په لیکنه د ښځو د کار، زده کړو او ژوند د محدودولو لپاره دا ډول فرمانونه ټول د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوند له دفتره صادریږي. ورځپاڼې همدارنګه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بیلابیل هغه بندیزونه یاد کړي چې طالب مشرانو د زده کړو، کار او له کوره بهر د ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې پر افغانو ښځو لګولې دي. دا آرچ نیوز پیپر په نوم کلتوري خپرونې په خپلې روستۍ غنه کې لیکلي دي. یونسکو د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب لپاره د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت لپاره پروژو کار کوي. دا ورځپاڼې په وینا له دې څخه یوه د بامیانو د لرغونو آثارو د ساتنې پروژه ده چې کاري وخت د طالبانو له بیا ځلې ستنېدو سره درېدلی و، خو اوس د ایټالیا په مالي لګښت بیا پیل شوی دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د نړۍ له بیلابیلو برخو لرغونپوهانو د ایټالیا په فلورانس ښار کې په یوه کانفرانس کې راټول شول او د افغانستان د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د زیانمنۍ په اړه یې خبرې وکړې. د خبرونې په باور د دې هڅو په مرکز کې د بامیانو د لرغونو آثارو د خوندیتوب مسله ده. آرچ نیوز وایي د 2022 کال په پا پای کې د ایټالیا حکومت د دې پروژې بودیجه تصویب کړه او د فبروري په میاشت کې په بامیانو کې عملي کېدل چارې پیل شوې دي. یونسکو په افغانستان کې د جامع منار د خوندیتوب لپاره د هڅو سربیره په کندهار او غزنی کې هم د لرغونو آثارو د ساتنې ځینې پروژې تمویلوي. یونسکو هم دا اوس په جام کې اتیا، په سمنګان کې شپېته او په زابل کې هم شپېته سیمه ییز کارکوونکي لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې ګڼ نور مطالب هم شته. کولی شئ زموږ خبرونه هلته هم لایف واورئ. زموږ خبرونه سلیر وی سات زموږ پر وی پاړه باندې خبريږي. تر څنګ نور مهم راپورونه ویډیوګانې او ځینې مطالب شته. پر ټولنیزو رسنیو هم مختار لشي، یوټیوب، فیسبوک او انسټاګرام باندې زموږ خبرونه شته. تر خو په ټلګرام باندې د ازادي رادیو چینل جوړ شوی دی، کولی شئ هلته ټول مطالب ولولئ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزانا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. دې کمیټې د پنځشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو د محدودولو لپاره ټولې هڅې ودروي. واشنگتن پوسټ وایي د طالبانو حکومت افغانستان ته د سوزانا جورج د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او د ادارې یاد عمل غیر عادلانه بلله. دا په داسې حال کې ده چې له سلو زیاتې ورځې وشوې چې افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له طالبانو سره بندي ده او میرمن یې له طالبانو غواړي چې د خوشي کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خبریالانو او رسنیو د بندیزونو د دوام په اړه اندېښنې. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د رسنیو د محدودولو لپاره خپلې ټولې هڅې ودروي. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزنا جور ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ولاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د واشنگتن پوسټ د ایډیټر سالی بسپی له خولې ویلي چې د طالبانو حکومت د ورځپاڼې خبریاله سوزنا جور افغانستان ته لورته غمنه کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکې بالی ای وای یوازې د راپور ورکولو لپاره د خبریالانو نیول او محدودول بے معنی دي او طالبان باید د خبریالانو له زورولو لاس واخلي او د رسنیو غړو ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم تاییدوي چې د طالبانو حکومت د ورځپاڼې خبریالې سوزنا جور ته اجازه نه ده ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. د ورځپاڼې مخکښ ایډیټر سالی بسپی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگتن پوسټ دفتر مشر سوزنا جور ته طالبانو خبر ورکړی و چې هغه په افغانستان کې د نن له راپور ورکولو منع شوې ده. سالی بسپی په خپل بیان کې زیاته کړې چې د میرمن جور وروستی کاري سفر افغانستان ته د 2020 کال په نومبر کې و او اوس دغه اداره هڅه کوي چې د افغانستان د پوښښ لپاره بل څوک وټاکي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان خبریال مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت هم لري له سلو ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستوا چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د مرتضی بهبودی وضعیت اندېښمنه کړي او له طالبانو غواړي چې هغه خوشی کړي.
I'm really truly worried for his mental and so waqan da haga darawani yo fiziki sahat para tashwish laram za la taliban qalam che murtaza fawran da khoshikri haga hit tirwatan na da kari journalism jinayat na dai qalam murtaza aw guram aw ghi wawran.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنیت د طالبانو له زندانونو نه د څه باندې 2400 بندیانو خوشي کېدو او د کوچني اختر په ورځ د 401 اتیا نورو کسانو د سزا کمولو ته په اشاره سره له طالبانو غوښتي چې د مرتضی بهبودی او متی الله وسا په څیر خلک آزاد کړي. او موږ غوښتل چې د طالبانو حکومت بیان ذبی الله مجاهد څخه د زنداني فعالانو، ژورنالیستانو او افغانستان ته د واشنگتن پوسټ خبریال دراتک د مخنیوي په اړه وپوښتو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل:
به اساس قانون رسانه‌های همگانی هیچ فرد حقی
در رسانه‌ای که قانون له مخې هیڅ شخص نشي کولای د آزادو رسنیو لخوا د راپورونو او معلوماتو د چمتو کولو مخه ونیسي، خو له بده مرغه چې موږ د نیول کېدو شاهدان یو او هغه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو بندې کول. اوس مهال د مرتضی په ګډون دوه خبریالان په بند کې دي،
افغانستان و همچنان فرانسه مباشه.
د 2020 په اگست کې کله چې طالبان افغانستان ته بیا راغله، د رسنیو او خبریالانو پر کار ډیر محدودیتونه وضع شوه. له بلې خوا د اقتصادي لاملونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي او یو شمېر خبریالان هم بیکاره شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای څنګه
کندهار کې د مشهور لاسی خامکی غاړو بازار سوړ شوی دی. جوړونکي او کاروباریان اقتصادي ستونزې، د ماشینی غاړو زیاتوالی او د بهرني مارکیټ نشتوالی د دې غاړو د بازار د لوېدو او د بیو د ټیټوالي لاملونه بولي. د غاړې چې معمولا په اخترونو، ښادیو او د خوښیو په نورو مراسمو کې اغوستل کېږي، یو مهال د یوې غاړې بیه تر 40,000 افغانۍ ورسېده. خو اوس دا ډول غاړه په 40 افغانۍ پلورل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه بېلابېلې اندېښنې شته. له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما یوې تازه څېړنې ښودلې وه چې که له افغانستان سره بهرنۍ مرستې ودرېږي، دا هېواد به د سقوط یوې تر ټولو تاریخي دورې ته ورشي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کندهار ښار چارسو د کنداري خامکی غاړو ځانګړي بازار
په کې د ازمور د غاړو سیزن ډېر دی. د لاسګار کله چې د ترشپیس په افتر کې د ازمور خلک
کنداري لاسی خامکی غاړي چې یو هنري صنعت دی، زیات شمیر خلک یې په کنداري غاړو پیژني. دغه لاسی غاړي د ستن یا ریشمین تار له لارې په ډېر ښکلې بڼه جوړیږي. دغه لاسی غاړو په خوا ښه بازار درلود، خو اوس یې جوړونکي او کاروباریان وایي بازار یې کمرنګه سوی او بیې ټیټې سوي دي. یو مهال د شی لاسی کنداري غاړي به تر 40,000 افغانۍ رسیده، خو اوس دغه ډول غاړي په 40,000 افغانۍ پلورل کیږي. 50 کلنه نوریا چې په کندهار کې 40 نور اړمونو شوزو ته د لاسی غاړو جوړولو لاري د کار زمينه برابر کړي وای، اړمونو شوزو ته لاسی غاړي په مزوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو خرڅوي. دا وای اوس د کنداري غاړو د بازار د لویدو او چټو بوی لکبل په خاني ګټه وټن سی کولای.
غاړه باندې یو کالم زی شپږ میاشتې مځي، دوه کالم زی، درې کالم زی، موږ د پنځلس کاله کېږي چې دا کار کوو. دا کار ورو دا ښځو ته کار نه کوي. څلوېښت ښځې داسې پنځوس ښځې زموږ کارګري دي، کارونه راکوي. په چلی کور په چلی ځان په چلی خوران کوي. د شپې او د ورځې چې مانې د غاړې مسکینانې غریبانې مخاسم اوس کښته دي. دا زارې دا راغو پراچولی دي که پېټرې غاړ دغه ماشینې پراچولی کنه کارونه در مخ مخ ته تله ډېر ده. اوس نه ځي، اوس مخ ته نه ځي، اوس داسې یو دانه دانه اوس نه ده. هغه پکښته قیامت
په عین وخت کې د کنداري غاړو کاروباریان احمد شاه او محمد عادل وایي د اقتصادي ستونزو، د ماشینی غاړو د زیاتوالي او د بهرني مارکیټ د نشتوالي له امله تر پخوا د لاسي خامکي غاړو کاروبار کمرنګ سوی او پخوانی بازار نه لري.
مسکینان خدای به چرګان شوځي وو، کندیان یې وو، دا غریبه طبقه بیا خصوصا موږ د خپل کندهار د لاس دغه یو دوه دی چې رښتیا یې دغه کمپیوټري غاړو په خاطر د جګړه ټکړې د چې داسې مخلوق سره چې هغه به د لاسي وسنه لري، شو کې لري کمپیوټري بیا غونجي. خو لکه نیو د ارمان رو چې په دغه خارج او په دغه ځای کې داسې ځای خلاص شي.
حتی په خارج مملکتو کې زموږ داسې دوستان، قریبان، افغانان وریا سته چې دغه شی وریا و دوی ته بیخي کامیابي نه ورسیږي. نو که چیرې دغه سې وسی چې دغه غالي دا چیرې هلته په خارج کې بازار ورته خلاص شي او مارکیټ ورته خلاص شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي هڅه کوي چې د نندارتونونو د جوړېدو له لارې په هیواد کې دننه او بهر کنداري غاړو ته بازار پیدا کړي.
که چیرې تجاران وغواړي، انشاءالله موږ آماده یو چې په دې برخه کې همکاري وکړو او هغه لاسي خامکي غاړي چې دلی گندل کیږي یا مېرمن اورباندې کار کوي دا وی مراټول کو او هغه بارزښته خمکی غاړي او د تجارانو په مرسته باندې نړیوالو ته وړاندې کو، سو د دې لپاره ښه بهترین مارکیټ پیدا شي په دنیا کې.
د تیر جمهوریت پر مهال ګڼ موساتو په کندهار کې شوځو ته د لاسي صنایعو مرکزونه جوړ کړي وو چې میرمنو به د لاسي غاړو ترڅنګ نور ډیر لاسي توکي هم جوړول، خو اوس هغه مرکزونه ټول تړل شوي دي.
شودر کوچاني، ګلنار کوچاني، مازدار کوچاني، کمیز واغوندا تن تلمندار کوچاني، کمیز بده خوشحالي ده.
Thank you.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته